دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم افغان حکومت د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې موافقتنامې په مسعودي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې اړه نور وضاحت ته اړتیا ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې افغان حکومت د دغې توافقنامې نه د پیښیدونکو خطرونو په اړه اندېښنه لري. په موافقې کې راغلي دي چې شاوخوا 15,000 امریکایي ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي او 15,000 پوځي قرارګاوې به خوشي کوي. د هغې په بدل کې به طالبان د دې ضمانتونه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د سختدریزي وسلوالې ډلې د امریکا پر ضد بیا نه استعمالوي. د موافقې دغه مسوده د امریکا د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد دیونی د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته ښکاره کړي، خو طالبان لخوا په پلازمینې کابل او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بریدونو د زیاتېدو وروسته په دغه موافقې تشویشونه څرګند شوي دي چې په هغې کې پخواني امریکایي چارواکي او سیاستمداران شامل دي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پیغام کې لیکل دي چې افغان حکومت په دې هم تشویش لري چې دغه مسودې نور وزارتونه دي رامنځته شي چې خطرونه او منفي نتیجې باید په مکمله توګه وڅېړل شي او اندېښنې لرې کړل شي. د ټایمز مجلې د افغان او اروپایي چارواکو له کولو لیکل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د سولې موافقه نه لاسلیک کوي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ سره د سولې د موافقې متن د کتنې لپاره ملاقات وکړ او که ټرمپ د دغې موافقې تایید وکړي نو شاوخوا 15,400 امریکایي ځواکونه به د افغانستان څخه بیرته وایستل شي. مجله زیاتوي چې داسې شوی چې ښاغلي پمپیو له دې کبله د موافقې لاسلیک کول نه غواړي چې طالبانو د پمپیو نه غواړي چې د افغانستان د اسلامي امارات سره موافقه لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې فتغه راپورټ تبصره نه ده کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وای چې عربي هیوادونو د کشمیر په مسلې د پاکستان د رزم لاټړ کوي او وای چې په دې اړه به ډیر ژر د اسلامي ملکونو د همکارۍ ټولنې یا OIC غونډه راوړل شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په اسلام آباد کې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د بارنو چارو د وزیرانو سره په یو ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کړې دي. دغه ملاقات وروسته محمود قریشی وویل چې عادل الجبیر او شیخ عبدالله ورته ډاډ ورکړی دی چې د کشمیر په مسلې د پاکستان ملاتړ کوي. هغه وویل چې دغه مشرانو سره د ملاقات وروسته دا شک ختم شو چې خلیجي هیوادونه د کشمیر په اړه د پاکستان د دریز ملاتړ نه کوي. د سعودي او عربي اماراتو مشرانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د پوځي چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل. له دې مخکې د پاکستان حکومت په عربي ملکونو له دې کبله سخت انتقادونه کړي وو چې د کشمیر په اړه کلک دریز نه دی څرګند کړی او عربي اماراتو د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته د مدني مشرتابه یو جایزه هم ورکړه. د سوریې حکومتي چارواکو په راکا کې په لویو قبرونو کې د 5,000 څخه زیاتو د مړو جسدونه پیدا کړي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اوو.
د 2013 کال نه را په دې خوا د رقا په سیمه کې د تقریبا 5,000 مړو جسدونه پیدا شوي دي. د داعش ملیشو دغه کسان په لویو قبرونو کې ښخ کړي وو. تر اوسه پورې د 200 کسانو مړي پیژندل شوي او خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د رقا د ښار د خلکو د استوګنې په یوې سیمې کې د داعشیانو د وخت په یو مکتب کې اوس هم د مړو د جسدونو د پیدا کولو هڅې دوام لري. د سوریې مقامات ګمان کوي چې دغه مکتب د داعش د ملیشو د قوماندې مرکز هم و. د رقا په اطرافو کې تقریبا 14 لوی قبرونه پیدا شوي دي. د ملکي دفاع قومندان وایي چې دوی هلته په دغو قبرونو کې د ملکیانو، د بندیانو، د عسکرو، د ماشومانو او د دواړو خواوو د جنګیالیو مړي پیدا کړي دي.
د ډورین په نامه یو ویجاړوونکی سمندري طوفان د چهارشنبې په سهار د متحده ایالاتو د فلوریډا، جورجیا، شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونو ته رسیدلی دی. دا طوفان په ساعت کې 115 کیلومتره واټن وهي. د ډوریان طوفان امریکا ته د رسیدو مخکې د بهامس ټاپو ځینې برخې ورانې کړې چې له کبله یې وطن مړه هم سول. امریکایي چارواکو د طوفان د خطر سره د مخامخ کېدو په سیمو کې خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې له خپلو کورونو ووځي او د حکومت دغه خبرداری جدي ونیسي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې دا طوفان شاید د ختیځ ساحل ځینو برخو کې شدید باران شاوخوا 15-20 سانتي‌متره له ځانه سره ولري. امریکایي چارواکو په جورجیا او جنوبي کارولینا کې شاوخوا 1,000,000 خلکو ته ویل دي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته ولاړ سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه اندیښنه کړې او د دغه سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د بلې خوا یو شمېر میرمنې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې د اسلامي امارات د نوم ذکر کول ورته اندیښنې پیدا کړې دي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
که څه هم ارګ ته زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوری د تړون جزئیات ورکړي، خو ارګ وایي چې د امریکایي سناتورانو په څیر افغان حکومت د دې سند په اړه پاندېښنه کوي. د ولسمشر وین صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوری د تړون په اړه زیات جزئیات غواړي ترڅو ناوړه عواقب تحلیل کړي او د خطرونو مخه ونیسي. بل ټویټ کې پوښتلي چې د دې تفاهم لیک له عواقبو به وروستي خطرونو څنګه مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر غني د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر بیا ټویټ کړی او ویلي چې د اوستپار له مذاکراتي ټیم جوړولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوری د تړون په جزئیاتو زیات بحث اړتیا ده. میرمنې هم دغه سند په اړه اندېښنې لري. د ښځو د شبکې مؤسسه غړي پلوشه حسن وایي چې ښځې په دې سند کې د عمارت د ذکر نه په اندېښنه کې دي.
هغه تړون چې د طالبانو لخوا او د امریکې د حکومت لخوا نه سویده په دې کې د اسلامي امارات نوم راغلی ده، دغه یو څه تشویشونه راپارولی دي مدني ټولنه کې، د ښځو منځ کې او د خلکو په منځ کې په صورت عموم، ځکه چې د اماراتو د حکومت په دوران کې هغه چلنونه چې د خلکو سره سوي مخصوص د ښځو سره، هغه د ښځو دپاره د منلو وړ نه دي.
سیاسي حزبونه بیا د افغان حکومت له لوري د مذاکراتي ټیم د نه جوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي چې هیڅ نه دی پوښتل شوی.
تر اوسه لوی عذابونه په افغانستان کې دي، اصلي متضاد ګروپونه په طالبان کې دي، دا سره هیڅ کله خبر نه دی شوی دی او 15 کسیزه آیات باید وخت وټاکل شي.
د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر مولوی قلم الدین بیا وایي چې خلیلزاد سره کتلی او هغه سیاسي مشرانو ته ویلي چې بین الافغاني ناسته تیاری ولري.
دا خبره وسوه د ویل چې تاسو کوشش دی وکوي چې بین الافغاني مذاکرات ته ځان آماده کړي او که د دولت ټیم طالبان سره وميني او مذاکرات ناکامی کی پغه صورت کې به بیا د دوه مرحله کې به تاسو اشتراکوه مجموعان ترڅو پوری وکولی سو صلح ته ورورسیږو.
د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. افغان حکومت مخکې ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د سند په جزئیاتو کار کوي. خپل ملاحظې به زلمی خلیلزاد ته وایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې یو حصول لس طالبان او څلوېشت داعش وسلوال د حکومت سره یو ځای سول او خپلې وسلې یې مسؤولینو ته تسلیم کړې. د سولې پروسې سره په یو ځای سوو وسلوالو کې د کونړ لپاره د داعش مشر یاوالي هم شامل دی.
په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، په ختیځ کونړ کې 150 طالب او داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شول. چارواکي وایي په دغو وسلوالو کې 110 طالبان او څلوېښت د داعش ډلې ملګري دي.
150 نفره وسلوال چې په دې کې اکثره ثقيله وسلې، کلاشینکوفونه، راکټ، فیکاوې، حتی داشکې تاسې ولیدلې چې دوی سره یو ځای دوی نن د صلح له پروسې سره تسلیم شول.
د سولې له پروسې سره په یو ځای شویو وسلوالو کې د داعش ډلې مشهور قومندان مولوي عبدالبصیر هم شامل دی چې چارواکي وایي دغه سړی د کونړ لپاره د داعش والی و. مولوي عبدالبصیر پخوا د طالبانو سیمه ییز قومندان و او په 2010 میلادي کال کې د USAID یوه برټانوي کارکونکې لندا هم برمته کړې وه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هغې د ژغورنې په عملیاتو کې وژل شوې وه. مولوی عبدالبصیر وای نوره جګړه نکوي او د یووالي لپاره به کار وکړي.
پخپل زیا جاړو خو لیکن کار ته کار نه وایو چې په عزم سره او په اراده سره راپاتېغو او دا خپل یو مسؤلیت دینی او افغاني وګڼو چې دا افغانان به زه په دین اسلام په قران او سنت را جمع کوم او د اهل زلی بکوم که وګیوم که تګیوم که نهروم که بربندوم که په هر حال کوم خدا افغانان د دې قصاب خانې نه وباسم او دا به د یو امن پزا ته برابروم.
د تسلیم شویو طالبانو په استازولۍ شیخ طالب جان وایي نوره جګړه نه کوي او هڅه به وکړي چې نور ملګري هم د سولې پروسې ته راولي.
چې مخکې تیر شوي او د کوم نامه دپاره دغه کار مونږ کوو هغه زمونږ اوس په دې معنی بدل شي چې یو ورور راپاڅېږي بل وژنې او بل راپاڅېږي بل وژنې. مونږ نه غوښتل چې دغه کار وکړو دغه ورور وژنه نوره وکړو که نه مونږ دغه سوله نه د روپو دپاره کړل او نه هم د کومو مادیاتو دپاره کړل خو صرف نه م غوښتل چې نوره ورور وژنه وکړو او دا کارونه وکړو.
د کونړ چارواکی وایي دا اوس د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې طالبان او داعش په خپلو کې په جګړه بوخت دي او د داعش ډله د کونړ په شپږو ولسوالیو کې فعال دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا راډیو سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې 0% ښځې او 22% نارینه بانکي حسابونه لري او له 80% زیات افغان ځوانان مالي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دغه بانک چارواکي وایي چې د افغانستان بانک سره یې په ګډه تازه یوه ستراتیژي جوړه کړې چې تر څو مالي خدماتو ته د افغانانو لاسرسی زیات کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان بانک او نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې مالی خدماتو ته د لاسرسي ستراتیژي او د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د ملي ګواښونو د ارزونې سندونه بشپړ کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست هما زهرا فتوحي د چهارشنبه په ورځ د دغو سندونو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې اوس مهال مالی خدماتو ته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لاسرسی خورا کم دی.
په افغانستان کې 80% زیات ځوانان مالی خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ښځې لا زیاتې له ننګونو سره مخ دي. د 23% افغان نارینه سره په پرتله یوازې 0% افغان ښځې بانکي حسابونه لري.
اغلی فتوحی ویل د یو داسې مالی سیستم رامنځته کول چې تلپاتې وي او ټول افغانان او خصوصي سکتور ورته په اسانۍ لاسرسی ولري په افغانستان کې د هوساینې د فقر د کمولو او اقتصادي ودې لامل کیږي. د افغانستان بانک وایي چې مالی خدماتو ته د افغانانو د اسانه لاسرسی لپاره په دغه 15 کلنۍ ستراتیژۍ شاوخوا یو نیم کال کار کړی دی. د دغه بانک سرپرست وحید نوشیر مالی خدماتو ته د لاسرسی تازه جوړه شوې ملي ستراتیژي یو مهم سند یاد کړ او ویل چې د دغه ستراتیژۍ د جوړولو اصلي هدف د افغانستان په کړکیچونو اقتصادي برخو کې مالی خدماتو ته د لاسرسي زیاتوالی، خصوصي سکتور او کورنۍ ته د بانکداري د رسمي خدماتو پراختیا او د برېښنايي بانکي راکړې ورکړې اسانه کول دي.
څور صحه مهم است کې د رهبرد
سلور مهمه برخې دي چې په دغه ستراتیژي کې موږ ور باندې کار کوو. لومړی مالی خدماتو ته د خلکو او کوچنیو او متوسطو تشبثاتو لاسرسی، دویم د کرنې تمویلول، دریم د مالی سکتور د پیرودونکو د حقوقو تامینول او د موبایل منی په سیر د برېښنايي خدماتو پراخول. همداشان افغانستان او نړیوال بانک د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د ملي ګواښونو د ارزونې سندونه هم بشپړ کړي دي چې هدف یې د مالی سرچینو د انحراف د ګواښونو د کچې راکمول دي. د افغانستان د مالی معاملاتو او راپورونو د سیړنې د مرکز رئیس نثار احمد یوسفزی وویل چې په دغه سند کې درې مهمې مالی برخې ارزول شوې دي.
قدم اول تهدیداتی که سکتور
لومړی ګام هغه ګواښونه چې زموږ مالی سکتور او نورې غیر مالی برخې ګواښي کوم دي. هغه وایي چې د جرایمو په اساس ترلاسه کیږي په افغانستان کې په مختلفو برخو کې زموږ کوم سکتورونه ګواښي. دویمه موضوع په کومو سیمو کې موږ له نظارتي، استخباراتي، د قانون تنفیذ، کشف او عدلي پلوه موږ له ګواښونو سره مخ یو. ښاغلی یوسفزی دغه راز وویل چې په دغه سند کې د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې د ظرفیتونو ارزونه هم شوې ده. افغانستان په خپلو مالی او بانکي برخو کې د اصلاحاتو دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې هم مهاله مختلف نړیوال بنسټونه په ځانګړي ډول نړیوال بانک په افغانستان کې د یو پرمختللي او شفاف مالی سیستم د رامنځته کولو لپاره له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بانکداري د سیستم پیاوړی کولو او د مالی ثبات لپاره یې په سلورو مختلفو برخو کې له افغان حکومت سره د 180 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو، د برتانیې پارلمان به د چهار شنبه په ورځ د بریکزیت یا د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې د جلا کېدو په اړه د لومړي وزیر بوریس جانسن د پلانونو په وړاندې ودرېږي. دا پریکړه وروسته له هغه وسوه چې د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن وویل دی له وخت مخکې ټاکنو بله لاره نه لري. نور حال د سمیولا جلال زس خواوري.
د بریټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل دی بل لار نه لري، مګر دا چې د وخت نه وړاندې د ټاکنو اعلان وکړي. هغه دا خبره ورسره لغه وکړه چې یو شمیر مخالف وکیلانو د بریگزیت پر مسله کنټرول پیدا کړ.
خاغلی رئیس، د دې هیواد خلک باید انتخاب وکړي. د مخالفینو مشران دوه کاله کیږي چې د ټاکنو د ترسره کېدو وختنه کوي. هغه بهار ډیر ملاتړ لري او د ټاکنو وختنه کوي. زه انتخابات نه غواړم، خو که وکیلان سبا د خبرو د مخنیوي لپاره رایه ورکړي او پر بریگزیت یو بل بې معنا ځنډ تحمیل کړي، احتمالا به د کلونو لپاره وي. نو دا به د مشکل د هواري یوازنۍ لار وي چې موږ نن شپه د پارلمان د قانون له مخې یو پریکړه لیک د وړاندې کولو په برخه کې د یو معین وخت د ټاکنو لپاره اقدام وکړو.
د برېټانیا ولسي جرګې د سه شنبه ورځې د 328 د 301 رای ورکول دا معنا ورکوي چې کېدای شي یو ځل بیا له اروپایي ټولنې څخه بریگزیت وځنډول شي او له یوې معاملې نه پرته د وتلو په اړه د جانسن د پریکړې مخه ونیول شي. په دغو پارېدلو وکیلانو کې د جانسن د خپل محافظه کار ګوند د وکیل فلیپ لی په ګډون چې په ناڅاپي ډول په مجلس کې د مخالفو لیبرال دیموکراتو سره یو ځای شو، د مخالفو ګوندونو وکیلان هم شامل دي. یو شمېر کسان په لندن کې له دې چې پارلمان د پارلماني اجنډا او کنټرول ترلاسه کړ خوښ بریښي.
شخصا فکر کوم دا بالکل سم کار دی. پارلمان باید د ځان لپاره اقدام وکړي او مسؤل واوسي. د دې په اړه چې په بل ګام کې به څه کېږي ډېر نامعلوم حالت موجود دی، او فکر کوم دا ضروری ده چې پارلمان یو څه وکړي. په ډېر احترام سره، جانسن غواړي د رژیم د بدلېدو له لارې فشار راولي.
فکر کوم هر ورځ یو نوې خبره کیږي، تل اندېښمن یو. دا په بشپړ ډول زما له کنټرول نه وتلې خبره ده. زه یوازې د وحشتناک حالت ته ګورم او له ځان سره وایم چې اوس مهال په هیواد کې څه تیریږي، دیموکراسي چیرې ده.
حتی که وکیلان له جانسن سره په مخالفت کې بریالي هم شي، د بریگزیت د مسلې پای ته رسیدل ډېر وخت ته ضرورت لري. د پارلمان د رواني اونۍ هڅو ته په کتو د سږ کال په یو وخت کې د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ښکاري. له دې سره د دې امکان شته چې محافظه کار ګوند وویشل شي او د صدر اعظم د پخواني مرستیال او څو پخوانیو وزیرانو په شمول یو بل خپلواک محافظه کار ګوند رامنځته شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریې مقاماتو په رقه کې په لوی قبرونو کې د 5000 مړو جسدونه پیدا کړي دي. نور حال د امریکا غږ د خبريال پر رپورت کې واوري.
د 2013 کال نه را په دې خو د رقه په سیمه کې د تقریبا 5000 مړو جسدونه پیدا شوې دي. د داعش ملیشو دغه کسان په لوی قبرونو کې ښخ کړي وو، مګر د ډي ان ای نه بغیر لا تر اوسه پورې د مړو د جسدونو شناخت مشکل شوی دی. حمید چې د ملکی دفاع د قواو سره کار کوي وایي چې د داعش ملیشو د هغه د ترزوی په سر وشتلې او لا تر اوسه پورې لا درک دی. دغه تن هر ورځ 8 ساعته پر ځاکرنه ډول د مړو د پیدا کولو په هڅو کې برخه اخلي. تر اوسه پورې د 200 کسانو مړي پیژندل شوي او خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. بې له مالي ملاتړ نه بغیر دا ډېره مشکله ده چې په عصري ډول د دغو مړو جسدونه وپیژندل شي. هلته نن سبا یوازې د ویښتانو او جامو نه مړي پیژندل کېږي او بس. د ملي دفاع د قواو قومندان یاسر خامش وایي د ډېرو خلکو نه خپل زامن، لوریانې او یا ورونه ورک دي. د رقه د ښار د خلکو د استوګنې په یوې سیمې کې د داعشیانو د وخت په یو مکتب کې اوس هم د مړو د جسدونو د پیدا کولو هڅې دوام لري. د غذایي د داعشیانو د روزنې یو مرکز و. د سوریې مقامات ګمان کوي چې دغه مکتب د داعش د ملیشو د قومندې مرکز هم و. د ملکی دفاع د قوا قومندان دا هم وایي چې دغه مکتب په گاوند کې خلکو دوی ته ویلي چې د جنگ په وخت کې دغه مکتب په باغچه کې یو لوی قبر جوړ شوی و. د رقه په اطرافو کې تقریبا 14 لوی قبرونه پیدا شوي دي. د ملکی دفاع قومندان وایي چې دوی هلته په دغو قبرونو کې د ملکیانو، د بندیانو، د عسکرو، د ماشومانو او د دواړو خواوو د جنګیالیو مړي پیدا کړي دي. هغه دا هم وایي چې په سوونو کورنیو د دوی سره خپل نمونه په دې امید ثبت کړي چې دوی د خپلو لادرکه شوو عزیزانو جسدونه پیدا کړي. اوس د رقه ښار چې یو وخت د داعش د ملیشو په قبضې کې و محفوظ دی، مګر اوس هم دغه ښار د خلکو سره د دې اندېښنه شته دی چې داعش ملیشو بیا ښار ته راشي. مګر د ملکی دفاع قومندان وایي چې موږ د پخوانه ډیر ښه محفوظ یو او په آینده کې هم د دې امید لرو چې محفوظ او په امن کې به پاتې شو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د هرات په ولایت کې ځوانان زیات په مخدره موادو اخته دي. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو وختونو کې ځوانان د تفریح او تسکین لپاره د مخدره موادو په خاصه توګه د کې ټابلیټ څخه زیاته استفاده کوي چې دا ډیر خطرناک ټابلیټ دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. د هرات په ولایت کې په مخدره موادو د ځوانانو اخته کېدل د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې ډیر ځوانان د خپل ځان د تفریح او تسکین لپاره د ځینو مخدره موادو لکه ټابلیټ کې څخه استفاده کوي چې د دې ډول موادو استعمال په صحت منفي تاثیرات لري او دا د روغتیا لپاره ډیر خطرناک دی. په صحت عامه کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو د چارو د ریاست مسؤول شخص خبرداری ورکړی چې د دا ډول موادو استعمال د اعصابو سیستم لکاره اچوي او خرابوي.
عوارض بسیار کشنده و عوارض بسیار خراب روی به خصوص روی سیستم اعصاب مرکزی داره و ای از یکی از داروهای تنبیه کننده سیستم اعصاب مرکزی هست. خشم و پرخاشگری و
همدغه راز د هرات ولایت شورا غړي وایي چې دا ډول جوړ سوی صنعتي مخدره مواد د گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي. دوی د دولت او امنیتي مقاماتو څخه غواړي چې په سرحدونو کې داسې یو قوي امنیتي سیستم ولري چې تر څو د دې موادو د راوړلو مخه ونیسي.
اعتیاد به مواد مخدر صنعتي که به نام کرستال یا حتی به نام شیشه یاد میشه در بازار در می شهر ما بسیار دیده میشه.
د دې ولایت مسؤلینو د صنعتي موادو د جوړسو او اجزاو ترکیب چې د بهرنیو هیوادونو څخه د افغانستان غربي ولایت ته واردېږي په سرحدونو کې تدابیر زیات کړي دي. د هرات د والي ویان وایي چې د روان کال په جریان کې په سلګونو ټنه جامد او مایع مواد کشف او ضبط کړي دي. د زیاتوي دا مواد د همسایه ملکونو څخه د صنعتي مخدره موادو د تولید لپاره واردېږي.
استفاده وکړند خوشبختانه امسال ما بزرگترین معموله های تیزاب در ولایت هرات کشف زد.
په 2008 کال کې د هلمند په ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو ډول شیشې څخه د جوړ سوي مخدره موادو 4 میلی ګرامه کپسول یا ټابلیټ د امنیتي قواو لاسته ورغلی. په افغانستان کې همدا اوس په بهر کې جوړ سوی کپسول یا ټابلیټ په 50 ډالره او په افغانستان کې جوړ سوی ټابلیټ یا کپسول د 500 څخه 3000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل. لیمینیازی په دې باره کې راپور لیږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل. دغه وزارت وایي هند ته د انګور د صادراتو لړۍ له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوې چې تر دا مهاله شل ټنه انګور د یخچالي موټرو له لارې هند ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت یا د انګور په امتحاني ډول هند ته صادر کړل چې نتیجې ته په کتو به یې نور تازه میوه هم د چابهار بندر لاره صادره شي.
میوه تازه را صادرات شروع کردیم که
د تازه میوه صادرات مو پیل کړل تر څو یو ځل وګورو چې له ستونزو سره مخ کیږو او کنه. په دې خاطر چې که په لاره کې ډیر پاتې شي نو تازه میوه خرابیږي. خو له نیکه مرغه د یخچالي موټرو له لارې کومه وړاندوینه چې په یوه اونۍ کې موږ کړې وه د چابهار لارې افغان انګور هند ته ورسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وروسته به د کندهار انګور او میدان وردګو مړې هم د چابهار بندر له لارې هند ته صادر کړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویاند جان قالکوزی وویل چې چابهار د افغان سوداګرو لپاره یوه مهمه ترانزیتي لار ده
او له لارې چې دا پروګرام مخته لاړ شي او زموږ صادرات په آینده کې د دې لارې نه ډیر شي او دا ښه اغیزه به ولري زموږ د بزګرو په ژوند کې، زموږ د تجار او پانګوال په ژوند کې، او د هغه خلک چې په دې عرصه کې په دې لاره کې بوخت دي.
خو اقتصادي کارپوهان دغه ترانزیتي لارې ته په کوم نظر ګوري؟ د پوهنتون استاد قیس محمدی په دې اړه وویل
چابهار هغه لاره ده چې د پاکستان سره د مشکلاتو په اثر کې منځته راغلې ده، او دا لاره موږ ته نه تنها د هند سره بلکې د ایران او د عربي هیوادونو سره هم کولی شي چې اسانتیاوې برابرې کړي، سره د دې چې یو څه محدودیتونه لا اوس هم په چابهار کې شته دي. مثلا د بانکداری په برخه کې مشکلات شته، لوی کشتیګانې او جیګ وزن والا کشتیګانې لا تراوسه پورې من ته تګ راتګ نشي کولی، ولې د افغانستان صادرات دومره زیات نه دي چې دا ورته مشکل تمام شي.
د لومړي ځل لپاره هند ته د چابهار بندر له لارې د افغان توکو د صادراتو لړۍ د تیر 1990 کال د کپ په میاشت پیل شوې چې 328 شو کاړی او 298 په 30 موټرونو کې هند ته واستول شول. افغانستان د چابهار بندر له پرانیستلو بیا تر دا مهاله 298 توکي هند ته صادر کړي چې وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور توکي پکې شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې لا هم یو شمیر خلک د پولیو د شکمنو پیښو د نښو نښانو په اړه لازم معلومات نه لري. دا چې د پولیو ناروغي څه ډول نښې نښانې لري او په رامنځته کېدو سره یې د کورنۍ غړي له ماشوم سره څه ډول مرسته کولی سي، په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په خوست کې د روغتیا د نړیوالې شبکې له یو تن مسؤول ډاکټر رحمت خیل سره مرکه کړې.
په افغانستان کې یو شمیر خلک لا هم په دې نه پوهیږي چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه انتقالیږي له یو انسان څخه بل ته، په دې اړه لږ معلومات ورکړي.
پولیو یو میکروبی مرضی ده، یعنی داسې یو مرضی ده چې یو خاص میکروب چې هغه مونږ ویرس وته تر اوسه تبابت کې د دې د ویرس دپاره د دې ویرس د وژلو دپاره خاص تدوی هم نشته، دې نه پیدا کیږي. د ماشومانو په کلمو کې چې کوم ماشوم ناروغ دی په هغه کلمو کې وي او دا محیط ته طرحه کیږي. مثلا ماشوم ډاکې متیازې طرحه کوي، هغه هلته په سبزیجاتو یا په ویلو کې اوبو ته سي، بل ماشوم چې دا اوبه یا دغه سبزی وخوري نو هغه ماشوم ته ورځي او ماشوم مریضوي. پولیو یو وخت کې نړیوال مرض و، 125 هیوادو کې و. اوس چې واکسین وشول دا مرض راټیټ شو 3 هیوادونو ته راټیټ شو، یعنی په دې 3 هیوادونو کې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې اوس هم دغسې دا ویرس په محیط کې شته. ماشومان ناروغوي که چیرته ماشوم په وخت واکسین نشي، دا اوس هم مریضولی شي. دا ویرس خاصتا دا 2 هیوادو ته راپاتې شوی.
د پولیو ناروغۍ اراز او علایم څه ډول دي؟ که یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته کیږي څنګه پوه شو چې د پولیو ناروغۍ وهلی دی؟
پولیو خاص علایم لري، خو علایم او اراز د ریزش په شان، یعنی لکه ټوخی چې ماشوم ته پیدا کیږي داسې علایم لري. مثلا کوم ماشوم چې پولیو مرض ونیسي هغه ماشوم به ټوخیږي، هغه ماشوم به ځان خوږیږي، د هغه ماشوم به پزه بهیږي، ماشوم به د ټوخي په شان علایم لري. خو یوه خاصه علامه چې په نورو مریضیو کې دا نه وي، د ټوخي په ټوخي کې نشته، دا کې پیدا کیږي چې هغه د پښو او لسونو یا د وجود د غړو فلج ده، یا فلج ده چې کیدای شي په دې کې را پیدا کیږي، په نورو کې نه را پیدا کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.